د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري ګړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د جلال آباد پر پرونی ځانمرګي برید د پاکستان حکومت د عکس العمل او هم په جلال آباد کې د همدغه پیښې په ضد یو لاریون د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر په درشل کې د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د احتجاج په خیبر جنسیا کې د ماشومانو د صحي مسلو او په پېښور کې بیا د ناراجستر شو میډیکل کلینیکونو په اړه رپورټونه لرو. په یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې بشیر ګواښ به وړاندې کړي.
په جلال آباد ښار کې د پرونی هغه ځانمرګي برید چې څلور دېرش کسان پکې وژل شو په خلاف نن مظاهره شوې ده. د خبر اجنسۍ چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تر نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. او افغان ولسمشر اشرف غني نن ایران ته په دوه ورځني سفر ورغلی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې پرونی هغه ځانمرګ برید غندلی چې څلور دېرش کسان پکې ووژل شول. بلخوا د افغانستان د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو نن سهار جلال آباد ښار کې د دې برید خلاف مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د ترهګرو خلاف دې سخت عملیات وکړي. یو برخوال عبدالبصیر سباون مشال رډیو ته وویل
نننۍ راټولېدنه په دې موخه وه چې دغسې عملونه په کلکو ټکو وغندو، د دولت په وخت وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې تاسې د ولس پر وړاندې خپله ټوپک پر ځمکه کېږدئ او دا ولس نور د آرام ساته پرېږدئ.
چارواکي وایي دې حمله کې 150 کسان زخمیان شوي هم دي چې د 14 حالت یې ښه نه دی. د برید زموري د شاهدالله شاهد په نامه یو تن چې ځان د اسلامي خلافت ویاند بولي منلې ده. د خبر اجنسۍ چارواکي وایي چې نن سهار په تیرا کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رډیو ته نن وویل چې دا نښته په نري بابا سیمه کې د لټون د عملیات په وخت شوي چې درې امنیتي سرتیري هم پکې ژوبل شوي دي. د چین ولسمشر جی جن پینګ با سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د سرکاري رډیو تر مخه د چین ولسمشر با د چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته د پارلمنټ ګډې غوډې ته وینا کوي. په همدې حال کې اسلام آباد او ډیر اسماعیل خان کې د مدني ټولنو غړي له دې کبله مظاهره کوي چې په وینا یې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره تجارتي لاره د پښتنو سیمو پر ځای پر پنجاب تیره کړي. ډیر اسماعیل خان کې د مظاهرې تابع کوونکی د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود نن مشال رډیو ته وویل
موږ یې صرف د ډیر اسماعیل خان د ژب په لاره والا منصوبه منو بله پکې نه که دا لاره او دا لکه لاندې بیا د پښتنو د راتلونکو ټولو نسلونو مستقبل دا دی چې دی به سر چوکیدار وي، اردلی به وي، دی به پنډي، دی به مزدور وي، دی به ټوپکزن وي، د پنجابي نور د ده مستقبل نشته. موږ د دې دپاره آګاهي کوو، موږ د دې دپاره ولس ته روان یو. موږ په دې کې د آګاهۍ نه پس هرتالونه هم کوو، خو دا نشو کولی چې موږ د راتلونکي نسل چوکیدار نسل جوړ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي د لارې د بدلولو رپورټونه سم نه دي، خو ملت پالای په خبره باور نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غني نن د دوه ورځني سفر لپاره ایران ته ورغی. د ولسمشر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ملاقات ترڅنګ د لوړ پوړو افغان او ایراني چارواکو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو په زیاتولو او کډوالو مسایلو باندې خبرې کیږي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې څلور تنه هغه کسان چې د ځانمرګو بریدونو پلان یې درلود نیول شوي دي. د لغمان ولایت وایاند سرحدي ځواک نن مشال رډیو ته وویل چې دا کسان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د جاسوسي معلوماتو په اساس په مامدخیلو او میدانیو کې نن ونیول شول. د ځواک په وینا نیول شوي کسان فضل حق، عبدالمعروف، لایق او فضل الرحمن نومیږي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ورسره نیول شوي دي. په دې اړه د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکي وایي د هیڅ نیوکلیر موافقې تر مخه به نړیوال څېړونکو ته پوځي مرکزونه پرانیستي نه وي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مرستیال مشر حسین سلامی نن د ایران سرکاري ټي وي ته ویلي چې د پوځي ځایونو ته د بهرنیو ارزونکو پرېښودل به د خرڅولو په معنی. یاد دوی چې ایران او د نړۍ ځینې لوی هیوادونو د اپریل په دوهم تاریخ د آخري موافقې لپاره په یو کاري چوکاټ یا فریم ورک سلا وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د اسانولو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر مخه ایران د شوي هوکړه لیک یا موافقې تر مخه د ملګرو ملتونو نیوکلیر ایجنسۍ ته هغه ځایونو ته د لاسرسي ورکولو خبره کړې ده چې شک پې کېږي. ملګری ملتونه وایي د عراق په غربي ولایت انبار کې د دې هېواد امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتو له کبله نوي زره کسان بې کوره شوي دي. عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کوارډینیټر لایز ګراندي نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې یوازې بیړنۍ بشري مرستې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغې زیاته کړه چې هغو زرګونو خلکو ته چې کورونه پرېږدي، خواړه، اوبه او سرپناه برابرول د دوی په ترجیحاتو کې دي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی او د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډزبندۍ د بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو، د بشري مرستو د پراخو قومي مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یا حکومت جوړولو غوښتنې شوې دي. خو د یمن حکومت او د هغوی لوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخله کوي چې تهران بیا دا تورونه ردوي. د بنګلادیش په ډاکه کې د دریو میچونو په دوهم 500 میچ کې پاکستان د بنگلادیش په وړاندې په 500 کې 209 سکور وکړ او شپږ لوبغاړي آوټ شول، په دې معنی چې دوی بنگلادیش ته د 240 رنزو هدف ورکړ. د دریو میچونو د سیریز لومړی میچ بنگلادیش ګټلی و. د خبرنو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د جلال آباد د پرونی ځانمرګي برید په څیر د وسلوالو حملې د هغوی د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو عزم نشي کمزوري کولی. هم د دغې پیښې پر ضد بیا د جلال آباد د مدني ټولنو فعالانو نن یو لاریون وکړ.
دغسې عملونه په کلکو ټکو وغندو، په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې دا ولس نور د آرام ساته پرېږدی.
ټاکل شوی د چین ولسمشر د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر سبا اسلام آباد ته ولاړ شي. د پښتونخوا ولسي تحریک چې د نوموړي د سفر په درشل کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي، مشر یې وایي د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې بدلېدل به ورته د منلو وړ نه وي.
که تا د موټروې په لاره باندې پیسې ورکړې نو بیا ته مترکي چین نه یې، تم یو استعمار یې، موږ دا منصوبه نه منو.
او د خیبر قبایلي سیمې خلک له حکومت غواړي چې د جنسای مرکزي روغتون ته د ماشومانو د لشمینیا نومې ناروغۍ ضد واکسین ورسوي.
په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي، مطلب پکار دي سرکاري کومې سترې د اسپتالونو نه راوړی شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره. رازو بلنای موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې شوې د تیرې ورځې په ځانمرګي حمله ژور خپګان خودلې او افغان حکومت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو شریکه مسله ده او دا چې د ترهګرو حملې به د هغوی د ځپلو په موخه د دواړو هیوادونو د حکومتونو حوصلې ټیټې نه کړي. له پرې خبره پرې زموږ د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې لامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي، تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکل کې د وینا پر مهال وویل چې تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د جلال آباد پرونی ځانمرګي برید 1,950 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په یاد ښار کې د مدني ټولنو یو د پام وړ شمیر فعالان نن په یو لاریون کې د پیښې ځای ته د احتجاج په ډول ورغلل. دغو احتجاج کوونکو د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د ولسي وګړو پر ضد له وحشیانه کړنو لاس واخلي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
لاریون کوونکو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېدو د اتوار په ورځ د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي ته ورټول شول او د یو احتجاجي لاریون په توګه د پیښې ځای ته ورغلل او د سولې او امن نارې یې ووهلې. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په مظلوم ولس رحم وکړي.
نننۍ راټولېدنه په دې موخه وه چې دغسې عملونه په کلکو ټکو وغندو، د دولت په وخت سلوالو مخالفینو باندې غږ کوو چې تاسې د ولس پر وړاندې خپله ټوپک پر ځمکه کېږدئ او دا ولس نور د آرام ساته پرېږدئ.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې یو تنغړي غني خان په دولتي چارواکو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات پرېږدي او د ولس وژنې مخنیوی وکړي.
یو کال کېږي چې انتخابات تیر شو، د هغې نه وروسته اوسه پورې دوی په خپلو چوکۍ په جنګ پوی سره د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي. دوی خو دومره حد عقل یو چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه چې تیر شو دلته څه وشو دلته هغه ځمکه سوځي چې اور پرې بل دی.
په اخره کې د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون لخوا په لسو مادو کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول.
د غونډې برخوال او لارینوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هېواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ. له وژل کړنې جګړې څخه عبرت واخلئ. پردۍ ټوپک د افغان اوږو کوز او خپل مخونه لوس کړئ. دې ولس ته حق ورکړئ چې خپل قاتل خو وپېژني.
د یادولو ده چې د تېرې شنبې په ورځ چې د جلال آباد ښار مخابراتو څلور لارې ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته ځانمرګي برید ترسره شو. څلور دېرش تنه ملکی وګړي پکې ووژل شول او 115 تنه یې ټپیان کړل. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، ټاکل شوی د چین ولسمشر د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر سبا د ګل پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي. نوموړی به د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره پر لیدونو سربیره د هغه هیواد پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د احمد الله نه اورو.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د چین صدر به د خپل دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټي جنرل راشد محمود او د درې واڼو فوزونو مشرانو سره به ملاقاتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د چین صدر سره به د لوړ کچ یو پلاوی هم پاکستان ته راځي او د دورې پر مهال به یو شمېر لوزنامې او د تفاهم یادښتونه هم لاسلیک کیږي چې پکې به د توانایي انفراسټرکچر د اولسي کچ رابطو، سفارتی او کلتوري اړیکو ته وده ورکول شامل دي. د ایوان صدر لخوا په جاری شوي یو پیغام کې ویلی شوي دي چې په یوې خصوصي دستوره کې به د چین صدر ژی جن پینګ ته نشان پاکستان ورکړی کیږي او نوموړی به د نهې په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا کوي. په پاکستان کې کارپوهان د چین د صدر د پاکستان دا دوره مهمه بولي او وایي چې دورې له وجې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي. د بارانو چارو کارپو او په پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي
پاکستان دې وخت چې کوم تکلیف کې خاص کر بین الاقوامي تور باندې علاقائی تور باندې یو آئسولیشن خواته تللی دی، هغې کې د چین مثال دوره پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او بیا ټوله د پاکستان اقتصادي مسئلې دي، هغې کې د انویسټمنټ خبرې دي او چین داسې لګي چې ډېر غټ انویسټمنټ وکړي پاکستان کې پروګرام دی.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق د چین د صدر پاکستان دورې په حق لوایي
چاینا پرزیدنټ چې کوم ویزټ د پاکستان ته د هغې چې څومره مین ابجکټیو دي هغه هم ټول اقتصادي خبرې دي او چې مخکې وو هغې ته به یو حتمي شکل ورکوي، نو زما په خیال سره دا خو ډېره همه دوره ده.
د یادونه دا چې د چین د صدر په روان کال کې دا لومړی غیر ملکي دوره ده. د دې نه وړاندې د چین وزیر اعظم لی کی جیانګ د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په دوه ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته راغلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پورز یعنې سبا اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د وفاقي حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار بدلولو د هڅو پر ضد د اسلام آباد په ګډون په پېښور وډیر اسماعیل خان کې احتجاجي غونډې پلان کړي دي. په دغه اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن د پښتونخوا ولسي تحریک له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو را بوله.
د دې مقصد دا دی چې دا کم د کاغذ گوادر لاره وه دا د نواز شریف بدله کړه، د موټروے په لارې کړه. مونږ دا نه منو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبا په پېښور کې پریس کانفرنس کوو، دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، مدد منو، خوشحاله یو چې ترالی په خیرالی وایو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټروے په لاره باندې څه پیسې ورکړي نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ یو صرف د اسماعیل خان د ژب په لاره والا منصوبه منو، بله پسې نه منو.
تاسو دغه غوښتنو ستاسو د مظاهرو ته د حکومت لخوا کوم غبرګون مخته راغلی دی، هغوی څه ځواب ویلی دی؟ هغوی ستاسو د خبره اوري او کنه؟
نه جی، حکومت چرته اوري. خو البته دا ښه فایده وه ننم چې دلته په ډېر اسماعیل خان کې ټولو سیاسي ډلو شرکت راسره کړی وو، ټولو سماجي تنظیمونو کړی وو، تاجرانو کړی وو، وکیلانو کړی وو. د ولس طرف نه په دې خوشحاله یو چې ولسي طور باندې انشاءالله سره موږ مضبوطېږو. نور نواز شریف پاکستان دی دا هغه مېرنۍ مور ده چې دا د ماشوم په چغو هم ښودنه ورکوي.
ډاکټر صاحب، د وفاقي حکومت لخوا ولې ښکاره خبره مخته نه راځي؟
دا هغه چې نور څه شک پاتې دی چې کله پلاني کمیشن نقشه جاري کړې ده په 8 اپریل، هغې نه 12 ورځې مخکې نیشنل های وے اشتهار ورکو، اشتهار یې د موټر وے ورکو، خصفایل کړي دي چې دا پاکستان کاریډور دی او دغه لاره ده. دې دپاره ټینډرې غوښتي دي، کم کم خلک دا سړکونه جوړول غواړي. لاهور نه د ملتان پورې موټر وے، د ملتان ملتان نه سکر پورې موټر وے، د سکر نه حیدرآباد پورې موټر وے، دې اشتهار یې ورکو. او بیا پلاننګ کمیشن په 8 اپریل باندې چې کومه نقشه ورکړه، پاکستان صرف یو نقشه ده. آج هم یعنی پاکستان برهان هم لاړو، حسن ازال هم لاړو، حویلیانا نیز ایم ٹو تا یعنی اسلام آباد تا، اسلام آباد نہ لاہور تا، لاہور نہ ملتان تا، ملتان نہ حیدرآباد، کراچی اور کوسٹل ہائی وے بنے گوادر تا. دا کو دی پخپل نقشہ جاری کړی دی، پین کمیشن کړی دی. دا کو دې کو سره مدرې ما سنورم لار چې پخ
سو ګورې چې کدا لار دی واړ وی د پښتنو سیمونه لکه څنګه چې تاسو وای، نو دا به څومره تاوان سبب وي د پښتنو لپاره؟ وي ته به څومره اقتصادي تاوان ورسیږي؟
تاسو سوال ولنی برخه جواب دادی چې کدا لار هو او بدل کلان بیا د پښتنو د راتلون کو ټول نسلونو مستقبل دادی چې به سر چوکیداری اردلی بې دی، به پنڈی دی، به مزدور وی دی، به ټوپکزنی دی، پنجابی نور دی، د مستقبل نشته. مونږ هر هغه لار کوم چې کله دې لپاره ممکن وي، مونږ دې لپاره اجازه
کوو مونږ د دې لپاره ولس سره روان یو مونږ د دې لپاره کارګر گوادر د ټولو پارټي ایکشن کمیټي جوړه ده نوره جوړو مونږ په دې کې اګه نه پس هرتالونه هم کوو چې کم کم کار دې دا کوو خدای نشو کولی چې مونږ د راتلونکي نسل چوکیدار نسل جوړ کړو.
د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند مرکه اورېده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو په داسې حال کې چې په خیبر ایجنسی کې یو ځل بیا د ماشومانو لشمینیا نومې ناروغي زیاته شوې. د ایجنسی اوسیدونکي وایي په مرکزي روغتون کې د یادې بیمارۍ ضد واکسین ختم شوی دی. دا خلک له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماشو ضد سپری وکړي او د ایجنسی روغتون ته یاد واکسین ورسوي. فرهاد شینواری پرې رپورټ راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډېره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لواړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې لسه دولس بیماران دي او خصوصي په دغه مرض کې چې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدی شي. بلې ستنې قیمت لري غریب سړي وس نه بار دي حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي ځکه چې ستنې قیمت څلور نیم سوه روپۍ دی یو بیمار باندې نه نیم زره خرڅه راځي دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې دی که نه مچر مار سپرای وکړه نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لگا مونږ خو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وی تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وی نو هغه مونږ ته په سوو کې راشي. لگا مونږ 4000 ډیمانډ وک هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لګي زیاتې انجکشن رالی دا ډوزونه به خلک پوره کړل خلاص به خلاص پوره کړل بیا برابر کیمپونه وشي په علاقو کې کیمپونه وشي. لگا یو لگا دې کې خو د کلن چې یو مرض ولګي ته په هر ځمانې ولګي د غم یو نشو دا تر دې حده پورې ډیر حده پورې ځي چې په سونګه باندې ولګي دا په
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزي روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپری وکړی شي او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په
د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور خلک په دغه ښار کې د جعلي ډاکټرانو د هغوی د نارجستر شو کلینیکونو له شتون څخه شکایت کوي. د صوبې د صحت محکمې چارواکي بیا وایي د دغه مسلې د حل په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. له پېښور پرې شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا اولس وایي چې د پېښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه لیبارټري او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پېښور ډاکټران دي نو ور سره ډیګری شته او دغه دکې دخل کو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه رجستر شوی دا پیخور یو نجی کلینیک ته علاج دراغلی امجدلی وای چې خو پخکار ډول دغه غیر قانوني حل زل روان دي او حکومت دی لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي
دا سې لیبارټری او دا سې ډاکټران دي چې هغه رجستر پته نشته بل دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری لورشي نو دغه خپل دغه لیبارټری د خپل ترسونې دي بل چې هغه قبلې نه په اسپیټال کې مطلب دی یو دیبی یا به مطلب چیر دلیوی هغه په خپل علاقه کې خپل کلینیک کولو کړی ډیر کسان د هغه د لاسه مازورم شول مړم شول او وزیر صحت زموږ سره شو
بل هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټری مشتاق جدون نو پختل د هغه وینا وا چې دې لړکې دوی کوټلې ګامونه پورته کړې دي
ډیر ورځو کې دې تقریبا 230 کلینیک وې سیل کړې دي او 15 لک نه زیات جرمانه هم کړې ده دوه خبرې وی یا رجستر نه ده یا رجستر دی هغه ایکسپایر شوی دی رینیول نه ده شوی لیبارټری شوی یا کلینیک شو کار اوس شروع کړی دی کنه تاسو خیال یې کوئی کری باندې ان رجستر کلینیک باندې
د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټری زیات کړه چې صوبای حکومت دی لړکې د هیلث ریګولیټری اتارټي پنوم باندې یو نوې اداره هم جوړه کړې ده او ډیزر به کار پیل کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تان دی هلی
ټولی صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو لا چانل کېږي
کنه دې آی ای ای په څو راوختي دي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شنه مغونوندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا
د اس پی او په نوم یو غیر دولتي ادارې پرون په پیښور کې له ځای خبريارانو سره د خزو د ټولنیزو حقوقو په اړه یو غونډه وکړه چې پکې د خزو پر حقوقو پر دغه موضوع د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو پر رول خبرې وشوه د غونډې ته په پیښور کې د مشال رادیو خبريال ځلان یوسفزی هم ورغلی وو او موږ ته د رپورت پر را لګلې ده
د خزو د حقونو په اړه د پیښور خبريالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبريالانو پام د خزو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه پر رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور دغه حقوق دي که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره د وسره یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبریال شاهد خان وایي چې دې د خزو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی
او زما په خیال خو میډیا چې کوم دنو د خزو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله قتل نو زموږ د هیلې علاقو کې به دا مسلې ډېر زیاتې اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د خزو کوم حقوق غصب کیږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د خزو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم خزو او سړو کارکونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د خزو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي
فیمیل چې دی هغه داسې پورټری کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده نه که تاسو یو ګوره سګرټ اشتهاري کا موټر سایکل اشتهاري یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورټینګ چې دی هغه شوی دی زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتې اولی به دغه شانتې سه پروګرام سے پیش کی ډراما سے پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړي نو داسې زموږ زنانه هم شته چې کوئی کردارونه کړی دي نو داسې یو پازیټیو تصویر دی پورټری کی
د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې په خزو د زور زیاتی نږدې 255 پیخي رپورت شوې دي خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په خزو د زور زیاتی پیخي لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیخي نه رپورت کیږي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو کو مشال ریڈیو دا پنځنی می بجې کیدونکو دی د بشیر گواخنا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې پرونی هغه ځانمرګې برید غندلی چې څلور دېرش کسان پکې وژل شو. ټول خوا د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو نظر جلال آباد ښار کې د دې برید خلاف مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ترګرو خلاف دې سخت عملیات وکړي. د برید ځینواري د شاهد الله شاهد په نامه یو تن چې ځان اسلامي خلافت ویند بولي منلی. د خبرې د سي چارواکي وویل چې نن سهار په تیرا کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې پنځه وسلوال ووژل شول. د چین ولسمشر ژی جین پینګ به سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او ډېر اسمل خان کې د مدني ټولنو غړي له دې کبله مظاهره کوي چې په وینا یې وفاقي حکومت غواړي د چین د کافرا د بلوچستان تر ګودره تجارتي لاره د پښتنو سیمو پر ځای پر پنجاب. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر لپاره ایران ته ورغلی. د ولسمشر له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دې سفر کې به د تجارتي او اقتصادي اړیکو په زیاتولو او د کډوالو په چارو خبرې کوي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وویل چې څلور تنه هغه کسان چې د ځانمرګو بریدونو درلود نن د لغمان ولایت د مرکز سره نږدې په محمد خیلو میدان کې. ایرانی چارواکی وایي د هیڅ نیوکلیر موافقې تر مخه به نړیوالو څېړونکو ته پوځي مرکزونه پرانیستلي وي. ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مرستیال مشر حسین سلامی نن د ایران سرکاري ټي وي ته وویل چې د پوځي ځایونو ته د بهرنیو ارزوونکو پرتلو به د خرڅولو په معنا وي. او ملګري ملتونه وایي د عراق په غربي ولایت انبار کې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وسلوالو چلند نښتو له کبله نوي زره کسان بېکوره کړي.
لن خبرونه مول بشیر گواخ څخه واوریدل. لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نورو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نئی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډی دوره وکړه چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړی شوه او د پاکستانی سیال سره یې په خبرو کې د امن دپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دارنګ د خالی په ورځ جنرل شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آؤټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوځي مشر دوره به د غلړ کې ډېره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د ژبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو، نو بل طرف ته 2500 کیلومتره اوږده پوله د ډېر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریه اخیره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لس کاله موجودګي باوجود دوی د پولې په خشان انتظام د پاره سندي کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښه سلويخ تنه وجلې شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته سلیرش غنټې بجلی ورکول شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپې میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي، کوم چې یو ښه کار دی او دې سره بعد د چپریال خوښه دوه لکه خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولسته یو ډالۍ ده. بجلیګری د چینو او خوړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې په روانو اوبو ټربایني ولګول شي نو ورسره به رن آف درې ور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه ارزانه بجلی پیدا کولو دغه رنگ منصوبه شروع شوې، نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړی شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي، او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو دپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون مجلې د امریکا له لوري پاکستان ته د وسلو ورکول کېدو، او یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبري ایجنسی بیا د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر اړیکو په دغه لړ کې پر پرتو ننګونو لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي، د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټیکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوځ پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه لیکلي دي، که څه هم پوځ دغه سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولې دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوځ د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلې ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتلا کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لاغیر وسی دا پوله جنجالی ده. دا خندق چې 8 فټه ژور او 10 فټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای، پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالر خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. څېړونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي، او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د یمن حکومت په هغه هیواد کې د شخړو پای ته رسولو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ، وغه یو سیاسي مانور وباله. پر ایران تور دی چې د هوسی یاغیانو چې د یمن یو شمیر سیمې لاندې کړي ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نوری پر رپورټ کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده، ترڅو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ، که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي، یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحا څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو، ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي مانور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړې دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمبارۍ څخه یې هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي هغو افغان حکومتي چارواکو چې د پولیسو د څارنې دنده یې درلوده په اداري فساد کې د ککړو پولیسو پر ضد د شکایتونو مخه نیولې ده. دغه رپورټ غوښتنه کوي چې د پولیس باید له خپلو دندو لرې کړل شي. په دغه اړه جزئیات اورو له ملالای بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو د پراختیا اداره یا یو ان ډی پی پلټنه کوي چې ولې د دغه ادارې خپلې څانګې د افغانستان لپاره د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق یا لوفټا چې دا راپور یې جوړ کړی دی د جنوري په میاشت کې د دې راپور د سپارلو پر مهال د ملګرو ملتونو له لوړ پوړو چارواکو سره نه کړ شریک. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا د افغانستان لپاره د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق یا لوفټا په اړه وروستۍ پوښتنې دي چې له نړیوالو مرستندویانو څخه له 2002 کال راهیسې شاوخوا 3.6 میلیارد ډالر د افغان پولیسو د ماشونو او نورو لګښتونو لپاره ترلاسه کړی دي. لوفټا دا راپور تیر کال جوړول پیل کړ چې وګوري ولې د شکایاتو پر 24 ساعته تلیفوني خدماتو سربیره اصلي سیستم د پولیسو د تخلف په اړوند قانوني څار کې پاتې راغلی دی. د لوفټا د راپور له مخې د یو کال په موده کې له 2000 شکایاتو څخه یوازې 9 د کورنیو چارو د وزارت د پلټنې عمومي ریاست ته د قانوني څار لپاره وړاندې شوي دي. د راپور له مخې د دې ادارې مشر حکیم نجرابی او د دفتر چارواکو یې د شکایتونو لپاره وغورځول او یا یې د شکایتونو مخانی ولیده. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د دغه راپور له متن څخه لیکلي چې په دغه اداره کې سیستماتیک اداري فساد سته، ځکه چې مشرانو یې نه یوازې اداري فساد زغملی بلکې ورسره یې مرسته کړې ده او په ځینو مواردو کې یې برخه پکښې اخیستې ده. راپور د نجرابی او نورو ټولو لوړپوړو چارواکو له خپلو دندو د لرې کولو غوښتنه کوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې نجرابی ټول تورونه رد کړي دي او هغه سیاسي شخصیت وجنه بللې ده. د ویلي چې له هغه وروسته چې 14 میاشتې مخکې د خپل دنده ترلاسه کړه د کورنیو چارو د وزارت تر 50 زیاتو چارواکو څخه پلټنې روانې دي او 22 قضیې د قانوني څارنې لپاره سپارل شوي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د خپلواکې ګډې څارنې او ارزونې کمیټې یا ام ای سي ته د راپور یوه کاپي استولې ده. تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار پر لوفټا انتقاد کړی و چې میلیونونه پیسې یې اخیستي خو خلک یې نه دي استخدام کړي. په 2012 کال کې له دې ادارې څخه د استخدام د فساد په اړه پلټنې شوي وې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریځ بدلون او د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې نرمښت دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. د چارو یو شمېر پوهان بیا وایي د سولې او امنیت په هدف او په دغه برخه کې د پاکستان د رول په اړه افغان چارواکي باید په احتیاط ګامونه واخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پیل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبیني ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یو حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. له دې سره چې ټاکل شوې وه د وسلوالو مخالفانو سره د حکومت لخوا د سولې خبرې په تیره میلادي میاشت کې پیل شوې وای، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوې. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوې تغییراتو لپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوې اقتصاد در شرط کې تثبیت کړي.
نوموړی وایي که پاکستان د افغانستان په وړاندې منفي رول ته دوام ورکوي دا کار د پاکستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو د فضا د ایجاد مخنیوی کوي، سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسمن د کوم تمایل اظهار نه دی کړی. خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنگ توجیه کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د مشال ریډیو دا په بلوچستان کې هندوان وایي امنیت له خطر سره مخامخ دي. دوی په خبره په خاصه توګه د صوبې په بلوچستان میشتو سیمو کې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم په خپل یو وروستي رپورت کې په هغه هیواد کې د لګکیو د امنیتی ستونزو یادونه کړې ده. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي حکومت د هندوانو د امنیت ساتنې په موخه ګامونه اخیستي دي. تفصیل د نیاز مساخل په رپورت کې ورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه یې له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبی و، مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نیمه زموږ ځای اکثر و، دوی مصر ناجایز یې وکړله، اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیدې قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و، مندر و، هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي، اور نور کم ځکې و، جایدادونه و، هلته هم دوی قبضه وکړي. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یو عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتملال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومېږي، اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاو سي، هر هندوان دا کوشش کی د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د سموشتم خدای پاک مکرر کی وسره کی سموجم لار بسوندیات
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمه ته په اشاره کول وای چی هلته اوسم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي
ځوان دل ته عذاب دي بابا مسائل دا زموږ الفان وړي بیا هلته اغوا کی اغوا سبات بیا وژني
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال کسه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلک اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپله زندگی کوي دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په راپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي
بلوچستان په خاصه توګه بلوسمیشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضع خبره کوي کله چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقونو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اردن کو په ممند جنسا کې کلونه ورسته د حاجی صاحب ترنګزی پر مزار د مریدان ټول شوي ولو د سیمې د امن لپاره دعاګانې وغوښتې پاکستاني او طالبانو په 2001 کال کې د حاجی صاحب د مزار پر جماعت د لال مسجد نوم ایښی و چې له هغه وروسته د نوموړي مزار ته د هغه عقیدتمندو تګ پرېښی و د سیمې پرې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترنګزی رپورټ راکوي
د جولای د میاشتې په 28مه نیټه کال 2001 کې چې کوم مهال طالب وسلوالو د محمود ایجنسۍ د حاجی صاحب ترنګزی په زیارت او مدرسې له لال مسجد یعنی د سور جماعت نوم ورکړ نو له هغې وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې طالب وسلوالو دغه جماعت له په دې وجه لال مسجد نوم ورکړی و چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري پریشد کړی و پرون د محمود ایجنسۍ په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب ترنګزی مزار له خلق په اول وار راغلی وو
زما نوم خو تاریخ مومن دی او زه د لیمزو سیمې نه راغلی یم غلنی ته نهه کاله پس بیا دلته د باباجي صاحب هغه عرس مناویږي دلته امن راغلی دی خلق هغه روحاني غونډې له ښه په مینه او ښه په جدوجهد باندې راغلی دی دلته نه دی
حاجی صاحب ترنګزی چې خپل نوم یې فضل واحد وو په کال 1358 کې په 400 ترنګزو کې پیدا شوی و ولې په کال 1908 کې وفات شو او د محمود ایجنسۍ په لکړو سیمه کې د زیارت د غره نه په قطبي اړه خاور ته وسپارل شو هم په دغه ځای کې یو جومات هم جوړ کړی شوی و چې د باباجي یا غازی آباد د جومات په نامه یادیږي دغه جومات او د مزار زیارت له د ترنګزو باباجي مریدان هم په ګڼ شمېر کې راغلي وو
د پنډیالو سیمې نه راغلی رحیم شاه مومن وایي
زړه به م بار بار کېدو چې یاره د حاجي صاحب ترنګزۍ چې کوم مزار دی کوم عرس کېږي چې کوم خامخا شمولیت وکړو خو د بد مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي و نو زموږ د شوق و دم زړه کېدو چې یاره د باباجي صاحب په مزار باندې دوباره کې دا پروګرامونه سر کړی شي همونږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو خو نن انتهایي د خوشحالۍ خبر دی اسپیشلي د مومندو دپاره د صافو قوم دپاره چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سټارټ کړی شو
د لکړو میله چې د 8 کلونو وړاندې به ورله د پاکستاني سیمو نه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل نو دې زیارت له به هم ورتلل هغه وخت دغه سیمې د اولس روزګار هم ډیر زیات خو چې 8 کلونه دغه سیمه به خشاله شوی و د یادې سیمې اوسیدونکو لال رحمان صافي وای
وسلوال چې کله را لودی جنا اخباری دغه جاری شو تصویران ل په اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو ځکه چې د روحاني پښوا او غوې د پیدا غستل چې موږ دا دلته یو د هیرو په شکل پیښ کو به داغه نرسته د حالات نورم خراب شو دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکیا اورس لا راشي یا بل څه
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانې د پر خلک دی خو دی واپس راشي ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نشه دا کوم پروګرام شو
خلکو دا کم شرکت شو د دینه د معلومی کی دلته وی سټیبیلیټی راش
پرون په دې ځای کې د محمود ایجنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیر زیاته و چې د پیښور 400 مردان ثوابي باجول خیبر او د محمود ایجنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه په مرسته پیل شوی د موسیقۍ میله نن په دریمه او خیرنه ورځ هم دوام لري میلې ته د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه ولسی سندرغاړي وربدل شوي دي چې هغوی پکې له خپلو روایتي سازونو سره خپلې محلي سندرې وایي په دغه اړه اورو له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ
دا आवाज د هغه درې ورځنې سندریزې دستورې دی چې د میوزیک میلې په نوم د اسلام آباد په نېشنل کونسل اف آرټس یا پی ان سی اے کې د جمعې د ورځې نه د امریکایي سفارتخانه او غیر سرکاري تنظیم فیس یا فاونډیشن فار آرټس کلچر اینڈ ایجوکیشن په مرسته تابع شوې دی د پروګرام د پرانستې په موقع خپل خبرو کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د میله د نړیوالې جیز میاش په مناسبت سره د اولس لپاره یو ډالې وګرځوله مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه د کلتوري سانګې مشرې اغلی جوړیت وې د پروګرام مقصد ولستا خوشحالي ورکول او د فنکارانو ډاډګیره نه کول دي دا وایي
اټس ا وې ټو برینګ پاکستان
دا وایي دا یو لار ده چې د فن په ذریعہ پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې کړي شي او دواړه ملکونه ډېر پراخ کلتور لري بلدا چې روانه میاش د کاپی رائټ میاش په هیڅ هم منځل کیږي نو دا شان ډېر ضروری ده چې فنکارانو ته د دوی د کار سله او معاوضه ورکړي شي
نیاز خان چې د پیښور سره تعلق لري دغه درې ورځنۍ میله کې د پښتنو فنکارانو نمائندگی وکړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نیاز خان وینا وا
ټولو خلکو ډیره مینه راکا پښتنو مینه راکا د مختلف ملکونو خلک راغلي او غیب مینه راکا دا مینه زه خپل پښتنو د پاره وینم د امن د پاره وینم
نیاز خان ته رستو د امریکایي سفارتخانه لخوا د غورا سندرغاړي ایوارډ هم ورکړل شو درې ورځې میله کې په خصوصي توګه د امریکا نه راغلي ملمنې سندرغاړي ګریس میکلین هم د خپل فن مظاهره وکړه د دې وینا وا چې موسیقي د امن او مینې ژبه ده
دا وی دا میله زما لپاره په ذاتي توګه ډېره خوندوره وه ځکه چې زه د دین وړاندې پاکستان ته نه یم راغلی او دا زما اول ځل دی ما ته دلته ډېره مینه راکړې شوه او زه فکر کوم چې موسیقي یو داسې طاقت دی چې ټول خلک یو ځای کولی شي او دا داسې ژبه ده چې هر سړی په دې پوهیږي او که زما په موسیقي کې څه پیغام دی نو هغه مینه ده
د ملک د مختلفو سیمونو راغلي خلکو د درې ورځنۍ میلې نه خوند واغستو او د دوی وینا وا چې د ملک مختلفو برخو کې دا قسمه پروګرامونه کول ضروری دي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د روان خبرونه د پای شي بي د بشید ګواخ نه به لړن خبرونه مورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرنوی خبر پاڼه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې هغه ځانمرګ برید غندل چې څلور دېرش کسان پکې ووژل شو بلخوا د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو نن سهار جلال آباد ښار کې د دغه پرنی برید خلاف مظاهره وکړه حکومت یې وغوښتل چې د ترګرو خلاف دې سخت عملیات وکړي د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن سهار په تیرا کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې 15 وسلوال ووژل شوي دي چارواکي وایي چې دا نښته په نری بابا سیمه کې شوې ده د چین ولسمشر جی جین پینګ به سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي او په همدې حال کې اسلام آباد او ډیر اسمن خان کې د مدني ټولنو غړو له دې کبله مظاهره کوي چې په غانا وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب تیر کړي افغان ولسمشر اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر لپاره ایران ته ورغلی دی د ولسمشر له دفتره په خبر شو خبر پاڼه کې راغلی چې افغان او ایراني چارواکي به په دې سفر کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو په زیاتولو او د کډوالو په مسایلو خبرې کوي د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې څلور تنه هغه کسان چې د ځانمرګو بریدونو پلان یې درلود نن یې نیولی دي ایرانی چارواکي وایي د هیڅ نیوکلیر موافقې تر مخه به نړیوالو څېړونکو ته پوځي مرکزونه پرانیستي نه وي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مرستیال مشر حسین سلامی نن د ایران سرکاري ټي وي ته وویل چې د پوځي ځایونو ته د بهرنیو ارزونکو پرېښودل به د خرڅولو په معنا وي. ملګري ملتونه وایي د عراق په غربي ولایت انبار کې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتو له کبله نوي زره کسان بې کوره شوي او د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی.
د خبرونو ورځی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځی نه ساته خبرونه پای ته ورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوسما هارون باچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کړی ده. الله پامه.